تلفن کنین
و هم نامه بفرستین.
چشمان شهلا آنقدر بالا.
وقت مسبخین دو بجیدی در ازادی رادیو ده درنو اوریدونکو السلام علیکم. ز فریده هوت سیفیم لخبلو همکاران سر استودیو ترغلیم او د ازادی رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې د هلمند په مارجی کې د نړیوالو او افغان ځواکونو د مشترک په نامه د عملیاتو په اړه ورستی معلومات اوري. د فرا مسولان وای په هلمند کې عملیات د فرا ولایت امنیت ته زیان رسوي. دا ولی په دې اړه به هم معلومات واوري. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه اوري.
د هلمند ولایت په مارجه سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو پوځي عملیات روان دي او ځینې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه نیول شوې دي. په بدخشان ولایت کې د څو ولسوالیو مواصلاتي لارې د ډېرې واورې له امله بندي شوې دي. د ګردیز خوست ولایتونو ترمنځ په غزیدلي سړک کې د ماین په چاودنه کې سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبله وخته ده. او په نړیوالو خبرونو کې به مو د سیمې او نړۍ له مهمو پیښو او حالاتو څخه هم خبر کړو. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولایت په مارجی سیمه کې پیل شوی پوځي عملیات نن هم دوام لري او ویل کیږي چې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه نیول شوې دي. د هلمند والی مرستیال عبدالستار میرزا کوال سوشي به مخ کې په مارجه کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې د په آزادو شوو سیمو کې یو شمېر قومي مشرانو سره ولیدل او د هغوی غوښتنې واوریدې. ښاغلی میرزا کوال سرګند کړ چې د مارجه د خلکو مهمې غوښتنې د خوانځي او پرانستل او د روغتیاي کلینیکونو جوړول و. په هلمند ولایت کې لتیرو دوه ورځې راهیسې د افغان او بهرنیو کونو پوځي عملیات دوام لري او افغان ځواکونه وایي چې تر اوسه یې 20 وسلوال طالبان وژلي، 15 ټپیان کړي او وطن نور یې نیولې دي. دغه راز بهرني ځواکونه په سیمه کې خبريالانو ته ویلي چې دوه بهرني عسكر هم وژل شوي دي. طالبانو افغان او بهرني ځواکونه ته د ډېرې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړي، خو افغان او بهرني ځواکونه دا ادعاوې رد کړي دي. له هلمند څخه په یو بل خبر کې ویل شوی یو شمیر هغه کورنۍ چې په مارجه کې د پوځي عملیاتو لډاره کړي شوی وایي چې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو خبريال خبر راکوي چې دغه کړي شوی خلک تر ډیره په لشکرګاه کې اوسیږي او وایي چې خوراکي او نور ژمنې مرستو ته اړتیا لري. د هلمند ولایت د مهاجرینو چارو رئیس غلام فاروق نورزی ازادي رادیو ته ویل چې دغه بي ځای شو کورنۍ ته خوراکي او نور مواد ویشل شوی او ډیر ژر به نور خوراکي او اړین مواد هم دوی ته وویشل شي. د راپورونو مخې په نادلی ولسوالۍ کې زرګونه کسان د افغان او بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو لویرې خپل کورونه پریخي او د محل په لشکرګاه کې سختي ورځې تیروي. د بدخشان ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو د مواصلاتي لارو د بندېدو له امله په بدخشان کې د خوراکي موادو بیې درې برابره وچتې شوې دي. په خبر کې ویل شوی چې د بدخشان ولایت د 14 ولسوالیو مواصلاتي لارې د ډېرې واورې د ورېدو له امله بندې شوې دي. د بدخشان والی باز محمد احمدي ازادي رادیو ته ویل چې له دې امله د بدخشان په ځینو سیمو کې خلک د خوراکي او نورو ژمنیو موادو له کموالي سره مخامخ شوې دي. د بدخشان والی له مرسته کوونکو ادارو او مسؤل څخه غوښتي چې د واورې له امله زیانمنو شو سی متبعات خوراکي مواد د تاجکستان لاري ورسول شي. په خوست ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د ګردیز خوست ترمنځ لوی لارې کې نن غرمه مهال په سرحدي ځواکونو د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دې پیښې مسولیت منلی او ادعا کړي چې شپږ تنه سرحدي پولیسي وژلي او ټپیان کړي دي، خو امنیتي ځواکونو دا اداره رد کړې ده. په خوست کې د ملي اردو د ځواکونو یو مسؤل جنرال ظهیر وردک په یو بل خبر کې ازادي رادیو ته ویل چې نن سهار په نادرشاه کوټ او اسماعیل خیل ولسوالیو کې په سړک کې وکړې ښخ شوي ماینونه او شنکلای شول. د غراس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د کندهار او روزګان ولایتونو ترمنځ په غزیدلي سړک کې هم څو کړي ښخ شوي ماینونه نن کشف او شنکلای شوی دي. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په شازده مارکیټ کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 80 پوله، یو سټرلینګ پاوند 40 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومنه 40 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 1535 افغانۍ. د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه واوري.
آزادی رادیو. د پاکستان ستري محکمه په واجل حکم کې د جمهوریت ریاست هغه فرمان ځندولې چې د دول رتبه قاضیانو د ټاکلو لپاره ورکړ سوی. په عین حال کې د جمهوریت اساسف علي زرداری ویاند هغه اوازې او رپورټونه رد کړي چې وایي د پاکستان حکومت د محکمه له دغه پریکړې وروسته په هیواد کې د اضطراري حالت د اعلان لپاره تیاری نیسي. د پاکستان جمهور رئیس اساسف علي زرداری ورسره هغه چې د پاکستان ستري محکمه چې د پاکستان ستري محکمې قانوني مسؤلیت برته ځنی واخیست د اتیایم لسیزه پر مهال د اداري او مالی فساد تورنو لمنه له قانوني چیلنجونو سره مخامخ دی. تازه رپورټونه څرګندوي چې د هند پونا په ښار کې په پرونی 14 کې لږ تر لږه نه تنه وژل شوی او تر 50 زیات زخمیان دي. 14 پرون د هند پونا د ښار په یو رستورانت کې وسوه. چارواکو ویلي دا 14 چې د پونا په ښار کې وسوه یو تروریستي حمله ده، خو دوی لا هم د تحقیقاتو نتایجو ته منتظر دي او تر هغه مخکې ادعا نسی کولای. د 14 هدف په پونا کې د جرمنیانو یو مشهور رستورانت چې اکثره بهرنیان ورتل او په سیمه کې خوراشوره درلود. هندي چارواکو ویلي چې په 14 کې شای لشته لږ یو تن وژل سوی بهرنی تباوي چې د تایوان یادونه سوې ده. د هندوانو یو شمیر ملت پالو رهبرانو پاکستانی وسلوال په دې حمله کې په لاس لرلو تورن کړي، خو هندي چارواکو بیا هم ټینګار کړی شاید دا تروریستي 14 وي، خو د تحقیقاتو تر بشپړېدو په دې هکله ادعا نسي کولای. د یوکرین صدر اعظم یولیا تیموشینکو وایي داسې شواهد ورسره شته چې په دې هیواد کې د فبروري په 10 د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې د ویکتوریا نوکوویچ درغلي ثابته ولای سي. تیموشینکو ویلي پلان لري چې د انتخاباتو رسمي نتایج په محکمه کې چیلنج کړي. میرمن تیموشینکو په خپل وروستي ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې د یوکرین د انتخاباتو قانوني ګټونکی ویکتور یانوکوویچ نسی کېدای او د هغه برایي رد کړي. یولیا تیموشینکو ویلي چې خلک به د 2004 میلادي کال د نارنجي انقلاب پښان مظاهرو ته ونه هڅوي او محکمه په دې ارتباط د مقابلې تر ټولو مناسب ځای ګڼي. د آذربایجان پارلمان د دغه هیواد د رسنیو په قانون کې یو شمېر بدلونونه راوستي چې له مخې ژورنالستان له اجازه پرته د فلم اخیستو د فلم د ثبت او عکاسۍ حق نه لري. د اسوسییټډ پرس په حواله د آذربایجان د مطبوعاتو په قانون کې د اصلاحات د جمعې په ورځ تصویب شول. لویدیځو هیوادونو په آذربایجان کې په دغه پر آزادو مطبوعاتو د بندیزونو په خاطر د دغه هیواد پر حکومت فشار راوستي او د آذربایجان حکومت له دې امله د لویدیځو هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. په عین حال کې د بشري حقوقو فعالانو د آذربایجان پر جمهور رئیس الهام الیوف ژغ کړی چې د رسنیو په قانون کې دغه نوي اصلاحات دي په عاجل ډول نه توشیح کوي او دا دي د خلکو یو بحث وړاندې کړي. او د روسیې امنیتي ځواکونه وایي چې په شمالي قفقاز کې په نشټو کې لږ تر لږه شل تنه وسلوال وژل سوي دي. د شمالي قفقاز د انګوشتیا په جمهوریت کې د امنیت ادارې د پنځشنبه په ورځ عملیات پیل کړل. امنیتي ځواکونو د وسلوالو یو ډله له چچنیا سره سرحد نږدې په غرونو کې محاصره کړه او تر دې وروسته نشټه پیل شوه. عملیات د رپورټونو په حواله لا هم ادامه لري. ویل سوي چې دا په شمالي قفقاز کې وسلوالو او د فدرالي ادارې د امنیتي ځواکونو ترمنځ تر ټولو ستره نشته ده. د فدرالي ادارې چارواکي وایي چې د دوی ځانګړو ځواکونو ته په دې عملیاتو کې تلفات نه دی اوښتي.
دا ازادي رادیو ده.
نه پیتی сьогодні до суду означає здати Україну криміналітету.
په روانه خبرونه کې لمړی د هلمند په مارجی کې د پوځي عملیاتو په اړه اوري چې دوام لري او راپورونه وایي چې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو نیول شوې دي. د فرا مسولان وایي چې د هلمند عملیات د فرا امنیت خرابول شي. ولی
د
د بریتانیا صدر اعظم د هلمند عملیات ستایلی دی. په انټرپول پولیس کې د افغان پولیسو د نوم لیکلو پروسه د افغانستان په شمال کې رسمان پیل شوه. ولې ځینې میرمنې اولاد نشي لرلی؟ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام کې په دې اړه معلومات اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې لومړی د هلمند مرجې د عملیاتو په اړه تازه معلومات اوري. په دې عملیاتو کې چې افغان، امریکایي او برتانوي ځواکونه ګډون لري او د مشترک په نامه یادیږي، ورمش په پیل شول او د مسولانو په وینا د لکه چې بهرني ځواکونه افغانستان ته راغلي تر ټولو لوی او مهم پوځي عملیات دي. د لویدیځو خبری رسنیو په حواله ویل کېږي چې په تیرو اتو کلونو کې امریکایي او ناتو ځواکونو په ښارونو او یو شمېر سیمو کې د طالبانو د لری کولو لپاره عملیات ترسره کړي، خو هغوی تر شا د عملیاتو لپاره کافی امنیتی ځواکونه نه لرل. طالبان و بیا راغلل او خپل سیمې به بیرته تصرف کړي. امریکایي او ناتو ځواکونه هم بیا سیمو ته راتلل او ورته عملیات ترسره کول. خو دا ځل په مرجی کې امریکایي او افغان ځواکونه وایي دوی داسې کار کوي چې په خوای نه وکړي او هغه به سیمې ته د حکومت او امنیتی ځواکونو راوستل وي، او له دې سره امریکایي او برتانوي ځواکونه به په سیمې کې پاتې شي څو د هغوی یعنی حکومتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د هلمند روانو عملیات تو په اړه هڅه کوي چې د ازادي رادیو خبريال چې په سیمه کې دی پیدا کو او په ټلیفون کې چې موږ سره خبرې وکړي او روستي معلومات راکړي. البته زموږ همکاران هڅه کوي چې هغه په ټلیفون کې پیدا کړي شي او دغه خبرې راوخلو او روستي معلومات راوغسته شو. خو تر هغه د مخه چې زموږ همکار الیاس دایي په ټلیفون کې راځي، په دې به خبرې وکړو چې خپل دغه مارجه څنګه سیمه ده او روان عملیات به څومره په دې سیمه کې بریالي وي. اسمت سروان په دې اړه د هلمند پولیسو له پخانی مشر عبدالرحمن جان سره مرکه کړې ده.
مرجع اصلا څنګه سیمه ده، اهمیت یې څه دی؟
مرجع خو دا ځای دی چې ډېر مونږ ته ډېر شار زیاده د جنگ د نقطې څخه نو تر مرجع په ګرځې هلمند کې تر غرو تر دغو تر ټولو مونږ کې مرجدر د جنگ دارزي د پار مهمه نقطه ده.
یعنی غرنی سیمه ده که اوار سیم؟
نه غرنی نه ده، د څه ډیر پر نقشه جوړ شوی ده. زبران او لشتي او دغه دې شهر دې بشیر دې او بینه کڑک څوک نشته کنه چې په مرجع ته داخل شي. دا وخت روزاره د وخت څخه هم دې راځي دغه چې دغه زرا او ټانګان په سره وګرځي د بیت بنا کام کېدل او پات سودا ته وسته جام په دغه کې وسم چې شم مش کوشش کوم ماته موبایل دا مرځاو نه غلوي دا راځي د نور په دغه څه مو ته ګوري دا ډیره خراب په نقطه نه تاسو کوشش کوم چې دا د لاس مور ته خو بیا د دې د نو ته جو په دغه باندې د شمن کوشش کوي. ما پات تقریبا د یو نیم سال په مدت کې چې دې یاده مې کې ونیولې نو دا د تدویر کیږي پر دې د باندې مشورې چې د له یو خوش بختي دا غوښتل چې د کورنۍ مشرانو د خلکو څخه کومه غوښتنه وغوښتله په خوا خو دې خود سره عملیات کوله. نو هغه د دغه سړي درد سبب وګرځیدل. نو دا خوش بختي و چې دا سنجري او د کوم مشران او ملت ته دې سره انکار شو دا دې نه چې پر دې باندې کار شوی دی. تکه چې اوس هم دې د ډېر مشکلات یې سوي وای نو دا هو په مشوره او د هو په لاسونه باندې دې دا کار وکړي او دا مجا چې و کې جنا مشکل په دې تم نه جوړ شوی او خلکو ته په خن مشکل نه جوړ شوی.
نړیوال ځواکونه درګرده وای چې کدوې مرجع تصفیه کړي، دوی به الته دې بیا رغونې چاري پیل کړي، خلکو ته به د کار او روزګار لړۍ پیل کړي، فرضاً کانالونه او داشان به بیرته ترمیم کړي او خلک به وګماري چې په دې کې برخه واخلي او کار وکړي او دوی ته په دې شکل اجوره او معاش برابر شي. خلک څومره امیدوار دي، څومره خوشبین دي د بیا رغونې چارو ته؟
خانه خدایانه ابتدا سخن دا ابتدا تعول راغی ډیر خوشاله و دغه خوشالی کوله څه چې بیا غلطي خوشالي او ارزوګان چې بیا د خاور سره خالص ولې دا د ترورستان فلاس دی ولې دنه نو اوس جن کون دی دا خو اثر او اثر سره خو بالکل ازادي ته دغه خوشبینه نو خلک ډیر خوشاله دي په هغه وخت یم چې زدن حکومتانو تقریبا ریزره تنور زره نفر کار کوي خلک په کارو اخته او خپل خلک په غریبۍ کې ولې په خپل ژوند باندې اخته دا ترورستان چې راغله باره دوی دغه ته نه پرېښو ده د شپې به یو دمبرانه شل کاسه پنځوس کاسه به پر کور باندې ناست و
او هغه خلک چې د جګړې له امله یا تر جګړې مخکې د جنګ له ویرې بې ځای شوي دي د هغوی وضعیت څنګه دی ستاسو معلومات څه دي
بالکل د هغو وضعیت بالکل سم دی دلته چې راغلي دي په لشکرګاه کې دوی سهار ته رسېدلي د دوی سره دولت خوا ته همکاري شوې ده
په داسې حال کې چې هوا سړه ده آیا دوی سرپناه پیدا کړې ده داسې ځای ورته شته چې تاودې ځکه چې نن سبا خو هوا هم سړه ده
دا په هلمند کې خو داسې هوا نه ده سړه لکه دغه نور نقطو دا بیا دا داسې چې هلمند بیا خو د وخت څخه دغه اعلاناتو دغه لري چې یو مېلمه چې په خپل کور کې اړتبن که د پنځو کسو ځای دوی سل کسو ځای وي خدمت یې کوي نو رښتیا هم خلک ډېر خلک ماتې چې د هغو ورتلي دي اځان د مخیت په حوصله دي نور نقطو ته ځلې دي چې هغه د خلکو ځایونه ورکړي دي
د هلمند پولیسو په خانه مشر عبدالله جان وو چې د مرجې د سیمې د روانو عملیاتو او بیزای شو خلکو په اړه یې خپل وروستي معلومات راته وویل دا د په ټلیفون کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی را سره دی او د مرجې د عملیاتو په اړه معلومات راکوي الیاس جان خره غلی پروګرام ته کډه راته وویل چې د عملیاتو په اړه د وروستي معلومات څه دي چې تاسو راغون کړی دي
ډېره مننه کوم تاسو سلام وړاندې کوم او ګران اوریدونکو سلام وړاندې کوم چې له دې چې تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم زه هم دلته د نظري ولسوالۍ په شاول یو ډېره ستراتیژیکه او مهمه سیمه کې چې د وسلوالو طالبانو ډېره مهمه اډه وه او د دې نږدې د ولسوالۍ حیثیت یې درلود په هماغه سیمه کې قرار لرم دلته د خلکو یوه ډېره غټه شورا د مسؤلو خلکو شورا جوړه شوې وه د مرکز لشکرګان ورته د ولایت ځینې مقامات هم راغلي وه خلک په دې ځای کې ډېر ارامه وه او ډېر عادي بریف کې
یعنې دا سیمه نوې نیول شوې ده په دې نوو عملیاتو په جریان کې یعنی زما مطلب دا دی چې دغه بله زما مطلب دا و تاسو چې ویل چې په دغه سیمه کې چې د نادلې سیمه چې تاسو ویل چې د پخوا د طالبانو سیمه دا دغه نو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو لکه څنګه ځکه عملیات خو په مرجع کې روان دي
سهار وختي د پلیسو عملیات تلر کې دا سیمه تشویه شوې ده دلته طالبان نه تشویه کېږي او ځینې خلک وایي چې یو تا هم په دې سیمه کې نه دی سره مقاومت نه دی سره د هلمند د ورنیز مرستیال وکړه څو ورځې مخکې مو همدې شورا کې وویل چې دا سیمه د خلکو د سیمې د خلکو په مرسته د جنګ خوړلې ده او دلته بهرني او افغان ځواکونه د خلکو مرسته راغلي دي او عموماً په مجموع کې ډېر عزیز خلک تخته دي ډېری کسان د ولایت د مرکز نه البته د لشکرګانو د هلمند د والد مرستیال په فوټان زده کوونکي دوی ته راغلي وه دوی څو غوښتنې درلودې چې اوله غوښتنه یې دلته امنیت وه دوی ولکه چېرې بهرني او افغان ځواکونه په دې سیمه کې پاتې شي امنیت امنیږي څنګه دې ژر د ښوونځي غوښتنه کول دا اوس زه تاسو سره خبرې کوم زما په شاوخوا باندې مسګونه پنځه ځوانان او ماشومان راتلي دي او دوی سره چې ما خبرې وکړې د ټول د ښوونځي امنیت او بیا رغمونه غوښتنه کوي او په یار کې د نادري ولسوال حبیب الله جان راته په مرکز وویل چې که چېرې شپه میاشت کې د نادري ولسوالۍ د شاول دا سیمه بهرني او افغان ځواکونه وساتي او دلته ووځي دا خلک د دولت سره هر ډول همکاري کوي او نه پرېږدي چې نور دا سیمه د بل چا په لاس کې ووځي زه تاسو خبرې ته تاسو د عملیاتو په اړه وویل په مرکز کې ولې روان دي نن له سهار نږدې لس بجې په مطبوعاتي کنفرانس کې د هلمند والي او د ملي نورو د سپینځه مکان کول ورته کومندان جنرال چې محمد غزي وویل چې تر دې دمه په عملیاتو کې وو مشو خپلوال طالبان وژل شوي او نږدې پنځه ویشت په کنسي کې دوی وویل چې دا لومړنی ځل دی چې په عملیاتو کې ملي نورو ته تر اوسه ته دمه رسېدلې او دا ایساسو ځواکونه یو برتانوي او یو امریکایي سرتېر اټکل چې دا وژل شوي دي په یوه کې خپلوال طالبان په مرګي کې د خپل مقاومت خبر ورکړي دوی وایي چې ملګري سخت مقاومت کوي او تر اوسه نږدې نشته چې بهرني سرتېري وژلي بیا له څنګه یې جرګړي او په دې کې نږدې دیارلس افغان ملي اردو یې هم له منځه وړي خو د هلمند کې اوس مهال د ملي وزارتو پنځه مکان کول اردو کومندان شیر محمد زفي دغه وینا خپل قرار کړی وو چې دغه ځواکونو ته یعنې د سړي وړي دوا بهرني سرتېري وژل شوي بیا یو شمېر هم کتل چې هغه د ملي په چا باندې کېږي تاسو په مرجع کې
مننه دای سیب دغه یو موضوع چې غواړم درنه پوښتنه وکړم د بیزایشو موضوع ده چې خلک څنګه دي خلک هم د سیمې نه وزي د جنگ د ویرې که څنګه دا بې ځایه شوي خلک ځکه د مخه په پروګرام کې وویل شول د هلمند د پولیسو د پخواني مشر په وینا باندې چې ډېر خلک په لشکرګاه کې ځای په ځای شوي دي اوس هم دغه د بې ځایه کېدو لړۍ روانه ده که څنګه
ما مخکې تر دې چې د نادني ولسوالۍ د کاري دغه کلي ته راتم د ټولنې درې سره مې تماسونه ونیولي چې زموږ د اسرائیلي کمیسیون تاسو ته کمیسیون د لشکرګاه په څېر لپاره پلو باندې موقعیت لري او تر دې نامه یو شمېر کورنۍ چې هلته شمېر یې تر پرون زیاتوی دی ولې چې لسګونه کورنۍ راجستر کړي دي اوس هم را روانې دي د هلمندو والي نه په مبادي کنفرانس کې پوښتنه وکړه چې روسیا د دې داسې کورنۍ لپاره د اوسېدو ځای شته اکثر د پښتون پالۍ او د پښتون وري د مخې خپل دوستان په کومه کې خو نو موږ موږ چې ترکري دی او موږ سره سره کوم تا زه ته د کیدو لپاره موږ ځکه ځای نه دی ورکه لري چې د جنډ باندې خبره وکړي دا خلک د دې د پټې کې یو پټ خپل سیمه ته راځي
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال الیاس دی و چې له هلمند دی د پمارجی کې د عملیاتو او همداشان په نادلي ولسوالۍ کې د خلکو د غونډېدو په اړه معلومات راکړل وی ویل چې پروانو عملیاتو کې چې وسم پمارجی کې روان دي تر اوسه تر وښتنو پوسی پورې د طالبانو د وژنې او د پنځه ویشتو د ټپي کېدو او همداشان د یو امریکایي عسکر د وژنې خبر ورکړ شوی دی طالبان وایي چې دوی مقاومت کوي خو مسؤلین وایي چې د طالبانو مقاومت ډیر کم دی
راپور زمور قضاوت ستاسو
د ازادي رادیو په نننیو خبرونو کې د هلمند د روانو عملیاتو په اړه ورستي معلومات په هر خبرونه کې البته تازه معلومات اوریدل شي د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر لو بجو په منځني څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوري ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم مهیروي www.azadiradio.com او هم .org د افغانستان د نن په خبرونو کې البته په ورسپانو کې همداشان په لویدیزو ورسپانو کې د هلمند عملیاتو په اړه بیلابیل راپورونه خبر شوي دي لومړی به حمید مومن تغوک شو چې د کابل چاپ د نننۍ ورسپانو پاڼې اړولې دي
وی صد خپل لمړي مغړ سلیک د هلمند په مارجي سیمه کې روانو پوزي عملیاتو ته ځانګړې کړه او د کلي چې قومي مشرانو له ناټو ځواکونو څخه غوښتل چې جر تر جره د عملیات پاتې ورسوي سو ملکی خلکو ته ستونزې جوړې نه کړي ورسپانه په افغانستان کې د پخلاین د هڅو پاړه په مطلب کې د ملي امنیت شورا په حواله لیکل چې د طالبانو ټټپوړي مشران سیاسي حل لار معقوله لار بولي ورسپانه د همدې مطلب په دوام کې د مارچ د عملیاتو پاړه هم د ملي امنیت شورا نظر راغسته او لیکل چې د عملیات په اوږد مهاله توګه د هیواد په زیاتو سیمو کې د امنیت په سمون کې مهم رول ولوبوي په روسپانه کې د سلواغي پشپګشته منټه لا افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو په وټلو هم تبصره شوه او هغه د هیواد د تاریخ نه هېرېدونکي ورځ بلل شوه ده هیواد د خپل لومړي مغړ سلیک د کابینه پرونی غونډه ته ځانګړې کړې چې پکې په سالنګ کې پروستي خنړي واورین طوفان بحث شوه روسپانه لیکل چې په غونډه کې په سالنګونو کې د خوندي تګ راتګ لپاره د لنډمهاله او اوږدمهاله وقایوي تدابیر غوښتنه شوه د روسپانه هم په خپل سر مقاله کې د سلواغي پشپګشته منټه لا افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو په وټلو بحث کړي او لیکل له تاریخي پیښونه باید پنوا خستل شي ورسپانه په دوام کې لیکل شي افغانان باید د نړیوال ملاتړ له دې زرین چانس نه ګټه پورته کړي او د خپل هیواد د بیا رغونې او پرمختګ لپاره کار وکړي ملي ارمان بیا په خپل لومړي مخکې د افغان امنیتي چارواکو په حمله لیکل شي په مارجا او نادالی کې دیارلس سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي ورسپانه د همدې مخ په سر کې د سکای نیوز دی رپورټ په سند لیکل دي چې په روان کال کې د اوباما لپاره په افغانستان کې بریا حیاتي ارزښت لري د ورسپانه هم په خپل سر مقاله کې د سلواغي پشپګشته منټه له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو په وټلو بحث کړه خو لیکل سره لدې چې روسان شاوخوا 12 وړاندې له افغانستان څخه وټلې خو لا هم ناورین د افغانانو ګریوان نه پرېګدي روسپانه د خپل دوهم مخ په یو سړنیز مطلب کې هم د روسانو له وټلو وروسته د افغانستان تیر شل کلن حالات څېړلې دي اسلام افغانستان په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د مارجې پوځي او سیاسي ارزښت په پام سره لیکلی دی چې دا عملیات به ثابت کړي که چیرې افغان ځواکونو په دقت او چټکۍ سره د مخالفینو ځپلو لپاره اقدام وکړ، نو ملي اردو به د خلکو رښتینی ملاتړ خپل کړي. خو اسلام به هیله ښودله چې د هلمند په مارجې سیمه کې روان بریالي پوځي عملیات به د سولې او امن پیلامه وګرځي. او افغانستان ټایمز بیا په خپله سرمقاله کې د مرجع عملیات د وړاندې په لور یو ګام بللی او سره له دې چې د سیمې بشپړې تصفیې ته هیله څرګنده کړې، امنیتي ځواکونه خبردار کړي چې ممکن وسله وال د شریکي عملیاتو لړۍ پرانیزي او دوی باید ورته ښه چمتووالی ولري. ورځپاڼې وړاندې لیکلی چې د عملیاتو له بشپړېدو وروسته د حکومت له ټولو ستره ننګونه په دې سیمه کې د نظم او قانون پلي کول او د دې سیمې ساتل دي. ورځپاڼې د مرجع د عملیاتو په اړه په یو بل تفصیلي مطلب کې د ناټو ځواکونه هڅولی چې د عامه خلکو ژوند ته باید جدي پاملرنه وکړي او په دې توګه د هغوی ملاتړ هم خپل کړي. او ورځپاڼې په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې د پوهنې په وړاندې شته ستونزې انځور کړي او پکې دا ښودل شوی چې لا هم د پوهنې دښمنان موجود دي.
د کابل چاپ په ورځپاڼو کې مو د هلمند روانو عملیاتو په اړه واوریدل. برتانوي ورځپاڼې سندی تایمز هم په دې اړه مقاله خپره کړې او دغه عملیات په افغانستان کې د وسلوال بغاوت د کمیدو لپاره یو وسیله بللې ده. نوریاس نوري په اړه معلومات راکوي.
سنډي ټایمز برتانوي خبرونه د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په اړه په یو مقاله کې لیکي، د مشترک په نامه پیل شوی عملیات د افغانستان په کړکیچ کې یو حساسه مرحله ده. په هلمند کې د برتانوي ځواکونو قماندان ډګرمن جیمز کووین په دې باور دی چې دا د وسلوال بغاوت د ختمېدو پیل دی او په نهایت کې د افغان ځواکونو لپاره یو آزمیښت دی چې آیا وبه کړی شي چې د امنیتي چارو مسؤلیت په خپله اوږه ورکړي او په هیواد کې سوله او امن ټینګ کړي. خبرونه لیکي افغانستان عراق نه دی او هغه بریالیتوب چې په عراق کې د ځواکونو د پیاوړي کېدو په نتیجه کې رامنځته شوی لدی هېواد سره نشي پرتله کېدی. خو له شواهدو داسې معلومیږي چې په افغانستان کې هم د ځواکونو زیاتېدو مثبته نتیجه ورکړې ده. سنډي ټایمز وړاندې لیکي دغه ستراتیژي چې دښمن ته مخکې له مخکې خبرداری ورکړل شوی و په حقیقت کې د پوځي تاکتیکونو قوت په ډاګه کوي. له دغو تبلیغاتو څخه هدف دا و چې وسلوال طالبان له سیمې ووځي او داسې ښکاري چې ډېرو وسلوالو له سیمې پښې سپکې کړې دي. که څه هم د افغان ځواکونو په ملتیا برتانوي او امریکایي 15,000 ځواکونو تر اوسه له زیات مقاومت سره نه دي مخامخ شوي، دوی ته د اوښتې مرګ ژوبلې ارقام هم ډېر لږ دي. سنډي ټایمز لیکي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریستل جنرال سټینلی مکریستل دغه جګړې د برداشتونو خبره کوي. د سنډي ټایمز په وینا حداقل هغه برداشت چې برتانویانو له دغه جګړې اخیستی دا دی چې برتانوي سرتیري په دغه جګړه کې چې بایلل کیږي هره ورځ د چاودیدونکو وسلو ښکار کیږي. د دغو بریالیو عملیاتو څخه هدف دا دی چې دغه حالت بدل شي او په برتانیا کې ناست جنرالان دا ډاډ حاصل کړي چې حقیقي پرمختګ حاصل شوی دی. د خبرونې په وینا دغه عملیات د دفاع وزارت په وینا د دریو مرحلو لومړنی بهیر دی. کله چې مارجا او نادلی له طالبانو څخه په بشپړه توګه پاک شو او تر کنټرول لاندې راوستل شو، د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هڅې ګړندۍ کیږي او په وروستۍ مرحله کې هم بیرته په افغاني ټولنه کې د طالبانو او د هغو د خواخوږو جذبول شامل دی. د خبرونې په وینا وروستۍ مرحلې ته ډېر وخت لا پاتې دی. د جنرال مکریستل د پلان له مخې لومړی باید 321 کیلومتر په اوږدوالي یوه ساحه چې تر پاکستان پولې پورې غځېدلې ډاډمنه شي او هدف هم دا دی چې پر طالبانو فشار راوستل شي چې د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږدي. د خبرونې په وینا دا چې دا به د امریکا د ولسمشر له هغه پلان سره چې غواړي د راتلونکي کال له جولای میاشتې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په ایستلو پیل وکړي څومره سر وخوري دا به وروسته معلومه شي. سنډي ټایمز د مقالې په پای کې لیکي په راتلونکو څو لږو اونیو کې به د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات ډیر حیاتي وي او هغه به په ډاګه کړي چې آیا دغه هدف ترلاسه کیدی شي کنه. د خبرونې په وینا د مشترک په نامه دغه عملیات به چې له 2001 کال راهیسې پراخ عملیات بیلل شوي اوږدمهاله پرمختګ ډاډمن کړي. سنډي ټایمز وړاندې لیکي وړاندې یو وروسته به بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. که دغه عملیات بریالي وي نو هغه به د وسلوال بغاوت د ختمېدو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مسؤلیتونو د اخیستو پیل وي.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي د هلمند په ولایت کې روان عملیات د فراه په ولایت هم اغیز کوي. دوی وایي له هغه ځایه چې فراه او هلمند سره جوخت موقعیت لري نو له هلمنده وسلوال د فراه په لور ځي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه ریپورت برابر کړی او پر همدې موضوع لومړی د فراه ولایت د امنیت قمندان فقیر احمد عسکر خبرې راخیستې دي.
د ښاغلی عسکر په وینا دوی د وسلوالو مخالفینو د مخنیوي لپاره خاص تدابیر تر لاس لاندې نیولې دي او د نوموړي په وینا ټول امنیتي ارګانونه اوس په دې اړوند په کار بوخت دي. فراه ولایت امنیت قمندان سمنوال محمد فقیر اسکر همداشان زیاته کړ چې تیر ورځ د فراه ولایت د بکوا په ولسوالۍ کې د احساس ځواکونو لخوا پوځي عملیات ترسره شوي دي، خو د نوموړي په وینا تر اوسه پورې د دغو عملیاتو کره معلومات د دوی سره نشته او همداشان احساس ځواکونو هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت امنیتي وضعیت نسبتا آرام و او امنیتی پیش پکښې لږ لیدل شوي دي. دا چې په هلمند ولایت کې روان عملیات به دغه ولایت پر امنیتي وضعیت څه اغېزه وکړي، دا ځواب به یوازې زمان راکړي.
د فراه ولایت مسؤولین ویره لري چې په هلمند کې د عملیاتو په لړ کې ممکنه ده چې ډیر زیات طالبان د فراه په لور راواوړي او په فراه کې امنیت خړپړ کړي. وخت 2:30 بجې دي. د مخه تر دې چې روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام چې د ونې مصطفی صدیقي وړاندې کوي واوري، فرشته جلال زی استډیو ته راغلې ده او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د اطلافي قواو قمندانان وایي د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د افغان او برتانوي عسکرو ګډو عملیاتو تر اوسه شې لاسته راوړنې لرلې دي. نن په سیمه کې د عملیاتو دوهمه ورځ ده. تازه رپورټونه څرګندوي چې د هند د پونه په ښار کې په پرونی چاودنه کې لږ لږ نه تنه وژل شوي او تر 50 زیات زخمیان دي. د یوکراین ستر اعظم یولیا تیموشینکو وایي داسې شواهد ورسره شته چې په دې هیواد کې د فبروري په 10 د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې د ویکتوریا رونکوویچ درغلی ثابتولای شي. د روسي امنیتي ځواکونه وایي په شمالي قفقاز کې په وسلوال نشته کې لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي دي. د ګرجستان جمهور رئیس میخائیل ساکاشویلی د کاناډا د وانکور په ښار کې د اولمپیک ته ژمنوي مسابقو په ارتباط په خبرو کې نن وویل هیڅ سپورتي تیروتنه باید د مرګ سبب نسی. پرون د ګرجستان د یوشت کلن ورزشکار د ناڅاپي مړینې خبر مخکې تر دې چې د اولمپیک ژمنوي مسابقې پیل سی خبر شو. روسیا وایي غواړي په دې حقله چې ولی بلغاریا د امریکا د مزایلو د دفاعي سیستم تړون ته د ورګډېدو علاقه مندي لري وضاحت ترلاسه کړي.
او سم روغتیا ژوند شتمنی پروګرام او مصطفی صدیقی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام، بعد از چاشت یکشنبه تان بخیر. ساعت 2:30 به وقت افغانستان است. خوش آمدین به برنامه ساعت هفته. من مصطفی صدیقی باز هم با شما هستم و دکتر متخصص امراض داخله همایون همت از جرمنی از طریق تلفن مهمان برنامه است. امیدواریم که جور و تکره و سر حال باشین و اگر خدای نخواستم مریض هستین براتان شفای عاجل و کامل میطلبیم. امروز در مورد گپ میزنیم که شاید یا حتما در باره شنیدین و با این خبر بیشتر در موردش میدانین. چرا بارداری یا حاملگی پس از 30 سالگی دشوار میشود؟ دانشمندان به تازگی کشف کردند که علت این که پس از 30 سالگی بارداری مشکل میشود کاهش تعداد حجرات جنسی زنان است. این دانشمندان دریافتند که زنان تا این سن 90% از ذخیره تخمه‌های خود را استفاده می‌کنند و بنابراین پس از 30 سالگی از تعداد این حجرات به میزان قابل توجه کاسته می‌شود. محققان می‌گویند هرچند تولید تخمه از 30 تا 40 سالگی ادامه پیدا می‌کند، اما ذخیره تخمه‌ها به میزان زیاد کاهش می‌یابد تا جایی که گاه این ذخیره به صفر می‌رسد. متخصصان تاکید میکنن از آنجا که بدن بهترین تخمه ها را برای ذخیره شدن انتخاب میکنه، لذا یه احتمال وجود داره که با افزایش سن کیفیت تخمه ها کاهش یافته و در نتیجه بارداری دشوارتر شده یا خطر تولد نوزادان ناسالم و ناقص بیشتر شده. بر حال امروز در مورد اقامت و عدم باردار شدن گپ میزنیم، یعنی وقتی که یک زوج جوان که 1 سال از عروسیشان سپری میشه بدون استفاده از چیزهایی که مانع حمل میشه صاحب فرزند نشن، این اصطلاحات به کار برده میشه. برخی از دکتران میگن وقت مشکل با مرد باشه اصطلاح اقامت، و اگر مشکل در نزد زن باشه اصطلاح نازایی یا عدم باردار شدن به کار برده میشه. در هر صورت امروز در همین مورد صحبت میکنیم که اقامت و نازایی چه هست، چرا یک زوج جوان صاحب اولاد نمیشه، عوامل عمده اقامت و نازایی چیست، تداوی و معالجش چگونه هست، و شما هم میتونین که بر ما تلفن بکنین و این هم شماره های تلفن ماست. 0001450000 0999023500 و به این شماره ها هم میتونین که با ما بعد تماس شوین. 4202112424201 و 4202211401. دکتر همایون همت از جرمنی زحمت کشیده و آمده به برنامه. سلام دکتر همت.
سلام علیکم. مینا درنوی نیکی هیلی و سلامون اخپل خواهند دورون و گران و وطنوال تولانده کم. بسیار تشکر آقای دکتر صدیقی، موضوعی را که شما امروز انتخاب کرده این موضوع یک موضوع حیاتی برای مردم افغانستان است و ما بسیار تشکر میکنیم که این موضوع را شما به حیث یک آفت کتلوی مردم افغانستان انتخاب کردین، و از طریق رادیو شما ما میخواهیم که دکتر صاحبایی که راجع به این موضوع ده هفته گذشته برای ما سوالای را روان کردن و هم کوشش کنن که قسمتی را که جوابای شما امروز کوشش میکنم از طریق رادیو شما جواب بدم بشنوان. دکتر صاحب خوشحال از کنر و نورستان و جلال آباد و تقریبا 7-8 مریض به ارتباط برای ما نتایج روان کرده. دکتر صاحب اشرف شنواری از ولسوالی شنوار که مؤسس و مبتکر از این موضوع است که از تقریبا از 2 سال به این طرف موضوع را امرای ما در رادیو بحث میکنه، و 3 دکتر صاحب دیگه از هرات و از پکتیا و از مزار شریف که تقریبا 2 روز پیشتر عین موضوع سوالا را طرح کرده. ما امروز کوشش میکنیم که از یک طریق به شکل عموم افکار عمومی مردم افغانستان در این موضوع روشن بسازیم، و اگر وقت بود یا قسمتی را از نقطه نظر طبی هم رای دکتر صاحب هم سرشان بحث کنیم.
حتما منتظر تلفن های شنونده ها هستیم، میتونین که زنگ بزنین و هر چه سوال دارین بپرسین. خب دکتر همت، در امی شروع برنامه ساده توضیح بدین که اقامت چی است؟
اقامت از نقطه نظری بیولوژی و از نقطه نظری طب 2 پدیده نسبتا جداگانه است. از نقطه نظری بیولوژی میگه هر وقتی که یک موجود زنده به این قادر نباشه که مثل خود یک موجود به دنیا بیاره، این از نقطه نظری بیولوژی است. از نقطه نظری طب 2 تعریف جداگانی وجود داره. WHO و امریکا یک تعریفی داره مثل که شما فعلا تعریف کردین، گفتین که اگر زن و شوهر در افغانستان و ممالک اسلامی و یا 2 جوری در ممالک غیر اسلامی در 12 ماه بدون مواظبات جلوگیری حاملگی با هم قرابت جنسی داشته باشه و حاملگی صورت نگیره، ایرا به شکل عموم تعریف میکنیم که یک عدم حاملگی است. لیکن متخصصین اروپایی این تعریف نظر به اقتضاد تحقیقاتی که کردن را گفتن که نی یک سال غلط است، باید حداقل 2 سال شوه، و استدلالی هم کردن، تحقیقاتی را پیشنهاد کردن. این مسئله ثانوی است. هر وقتی که 2 زن و شوهر، مکالمه زن و شوهر بر راجع به ارتباط مردم افغانستان صحبت میکنم، در طول 12 تا 24 ماه با هم یک جای شوه و هیچ نوع اهتمامات جلوگیری حاملگی را هم یا نکنه و صاحب فرزند نشه، این به نام انفرتیلیتی، عدم بارداری، عدم اولاد بودن این فامیل میشه. عوامل بسیار مختلفی داره. از این خاطر یک مسئله مهم بودنش چیزی که مردم افغانستان یا جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و علا بلا در گردن ملا تمام افت میگیره در خانم. از این خاطر من به یک نقطه اینجا اشاره میکنم که خواهران و برادران عزیز، خواهین دورونو عامل تلویخ فیصده په خزه کې ده، 40% په نارینهو کې ده غوږونه خلاص کړي، 40% د خانومه عامل شس، 40% عوامل شس د مرداس، 20% متباقیش. باز به دو گروپ تقسیم میشه که گروپ 10% عاملش مشترک ده هر دوی شان است، خانم و مرد، و 10% دیگهش عواملش هنوز معلوم نیست. ما امروز کوشش خواهد کردم که قسمت زیادی صحبت سر عوامل صحبت کنم، روشنی بندازم. وقتی که عوامل فهمیدیم، باز جلوگیریش و تشخیصش بسیار آسان است.
حتما در مورد عوامل عمده اقامت و نازایی در خلال برنامه صحبت میکنیم و شما به یک موضوع خوب اشاره کردین دکتر همت و گفتین که وقت یک زن و شوهر جوان صاحب اولاد نمیشن، مشکل میتونه که با مرد و زن باشه. بعضن شنیده میشه که وقت زوج جوان صاحب اولاد نمیشه، بسیار کوشش میشه که زن باید مورد تداوی قرار بگیره و پیش دکتر برده شود، اما مردان از رفتن پیش دکتر گاه ابا میورزن و سرانجام گپ به جای میرسه که دست به ازدواج های دومی و حتی سومی هم میزنن. یک مقدار در این مورد توضیح بدین و نظرتان در مورد همین تصور چی هست؟
این تصور یک تصور بسیار غیر عادلانه، غیر اسلامی، غیر افغانی و غیر انسانی است. ولقد کرمنا بنی آدم، به طوری که یک مرد حق داره و کرامت انسانیش خدا برش داده، به میشکل کرامت انسانی زنم حفظ است. یک دو، ما بسیار خوش هستم دکتر صاحبایی که برای ما این نتایج روان کرده. یک انقلابی کلتوری و ذهنی افغانی را ما دو میبینم، به این که در اونجا تصادفی دو شده که تمام نتایجی که پیش ما آمده دکتر صاحبا میشنوا. فضل خداست که عواملش اولیگوسپرمی، باز ما سری صحبت میکنم، عواملش اکثرا 99% عواملش ده مرداست و این یک کاری بسیار خوب است که مردا از دو هم قابل علاج است یک قسمتش، و یک قسمت دیگهش و خانمای ازدواج های غیر اسلامی، غیر افغانی و غیر انسانی که سابق صورت میگیرد و آرام جلوگیری میشه و مرد لگردن خود گریوان خود فکر میکنه، میگه که نه این ظلم است، من مریض هستم، باید من علاج شوم، و ما مخالف هستم. و امروز ما کوشش میکنیم به راجع به عوامل ازی دو به شکل جداگانه صحبت کنم که خانم هم بفهمه که در کدام قسمت مرضای کدام مرضا میتانه که مرا مریض بسازه، و کدام مرضا مرد مرا یا شوهر مرا مریض بسازه، و چه رقمی را یار جلوگیری کنه میتانیم. بالخصوص اگر وقت بود ما سر عوامل محیطیش هم صحبت کنیم.
بله دکتر همت امیل، از دکتر صاحب اشرف بر ما زنگ زده، ببین بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه.
بله، ما دکتر اشرف از ولسوالی شینوار احترامات خود خدمت شما صدیقی و استاد محترم همت تقدیم میدارم.
تشکر، خوش آمدین.
من میخواستم یک تفسیری کوچک بکنم.
بفرمایید.
امی موضوعی که ما تقریبا آل ایرا پیدا کردیم، امی اولوگ سپرمیا و از سپرمیا تقریبا در تنها در یک ولسوالی ما تقریبا به 80 به 100 نفر میرسه، به سطح افغانستانی به هزارها نفر رسد. و این بیچاره میدون 5 سال میدون 10 سال میدون در پاکستان میرن، پولای زیر میگیرن، حتی اینها مجبور میشن خانه خود میفروشن، زمین خود میفروشن، بازم زیورات خانم خود میفروشن، بازم دکترم صداقت نمیکنه در پاکستان، تو میره یک چند ماهنا پول زیر میگیره به شکل تجارت، باز بهش میگه که تو جور هستی سر ازو دو سی خانم رو تاوان میکنه. من درست پیشتر از طریق رادیو امریکا چی را یافتم، سرپرست وزارت سیاحت عمر سریا دلیل یافتم، همراهی جو صحبت کردم از طریق رادیو، اونها را این مشکل را گفتم. ما گفتم شما افسوس ایست که در بسطح افغانستان حتی در یک کلینیک در کابل وجود نداره. این مردم های بیچاره میره طرف پاکستان و هندوستان میره، پولای ازی مصرف میشه. اونها وعده کردن، خدا کنه که وعده ازو بجا باشه، که ما یک کلینیک مجهزی هم تشخیص و تداویر اینجا در ممکن در کابل بسازیم. ما همه سوال ما ایست که این نفره خو عواملش خو زیاد است اینجا، فرزن بمها هستک و بارود ها هستک و مسائل دیگی هستک و ویروس هست و میکروب هست. این بیچاره ای که علی جمع شده تقریبا آره فکر پروگرام هم روزانه به من میه، مرم بسیار به عذاب کرده، روزانه 3-4 نفر مراجعه میکنه که اینها را ایتو یک جای رهنمایی بکنیم که تداوی ازو شوه، تشخیصی از این خونه شدن کنه یه اولوگ سپرمیه و از سپرمیه دیگه معلوم هم نمیشه از طریق چی که آدم به کجا رایی بکنه. اگر از طریق فرضاً کابل وزارت سیاحت عمر به یک جای تشخیصی برای جا پیدا بکنیم که این مشکل این بیچاره حل شود، تشکر از توجه شما.
بسیار تشکر دکتر صاحب اشرف از شما و از نظریاتتان که با ما شریک ساختین. حتما کوشش میکنیم که با مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان همین موضوع رو در میان بگذاریم که اونا چی میگن و کوشش بکنیم که در کل یک راه حل پیدا بکنیم. خب دکتر همت چی میگن شما در مورد سوال دکتر اشرف؟
من میگم از محبت جناب دکتر صاحب اشرف حقیقتا یک مشکل چیز افغانی است. ما کوشش میکنیم که اول همراه دکتر صاحبای صفحات شمال مزار شریف، پکتیا، هرات، ننگرهار و قندهار در تماس هستم و کوشش میکنیم که اول ما و شما از نقطه نظری علمی یک تحقیق بسیار کوچک اپیدمیولوژیک در آب اندازیم که در اونجا اول بفهمیم که یه تکلیف منطقوی جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان است و یک منطقه و آفت سرتاسری افغانستان است که اول تفکیک کرده بتانیم. دوم ما حاضر هستم هم را یک دکتر صاحبای از این مسئله که اندرولوژیست است صحبت هم کردیم، گفتیم ما میخواییم اگر امکان داشته باشه و به امرای مرکز تحقیقات وزارت صحت عامه افغانستان و کوشش کنه که اقلا کمک ابتدایی را امی سفر ما را با که ما به مصرف خود میکنم هماهنگ ساخته بتانه و در اونجا پرسونل هم در اختیار ما بده که ما بتانیم اول یک سروی ابتدایی بکنیم که یک آفت سرتاسری است و آفت منطقوی است. دو چیزی را که دکتر صاحب اشرف گفت اول این می تشخیصی که میشه که اولیگوسپرمی و ازوسپرمی این تکلیف است که برای زمریزی بیچاره را بازی داد. برای ما به حیثیت شاگرد طب خطن برای ما تشخیص خطن نشده. ما برای شما مثال میتونم مریض خطن خبر نداره که سپرمی از مریض در چقدر وقت معاینه شده و این مریض بعد از چند روز و در کدام حالت هم رای خانومی خود یک جای شده یا سپرمی خب. که برای
دکتر همت
سپرم باید بعد از 15 تا 20 دقیقه
دکتر همت
سپرم یک آناتومی خاص داره و وظایف خاص داره که وقت بود مسئله صحبت میکنم.
نه دکتر همت حتما در موردش صحبت میکنیم و همین اصطلاحات را که شما گفتین که اولیگو اسپرمیا و ازوسپرمیا هست امیر هم یک مقدار توضیح میتیم در جریان برنامه که چی هست و شنونده ها بیشتر بفهمن. اما امیر از باوری از هلمند بر ما زنگ زده. سلام باوری، مهربانی وکی پشت نبکی لطفا. اطمان بسیار تشکر از خودت باوری از نظرت و از سوالت. خب دکتر همت
دیره مننه قربان صاحب سوال نه ډیر خپ سوال زده کو کور دی اواز چې د آیات دم تشریک او وريدونکو ته چاغي پوشي چې اولاد د مور شوه ورکول اولاد ته څونه فائدہ لري او د اسلام سره څونه هماهنګ دی. ډیر خپ سوال دی کو ولی یو حامله مور د حاملګي په وخت کې د پخو درد پیدا کوي څو عوامل دي. امکان لري کله چې د حمل کیږي د ماشوم اکثرا ماشوم په سر باندې پروت امکان لري د ماشوم سر التلګيږي هغه وريدونه چې هغه د پخو نه د ورنونو په پوندونه ناولي وینې پورته راوړي هغه وريدونه باندې فشار راځي پاس د لګانی خاطره کی او التا ناولی وینا او اوبه په بخو کې جمع کیږي یو دلیل دی. دویم دلیل دی چې اکثرا په دې میاندو کې په ثانوي شکل باندې د ویټامینونو مالګو او بل خصوص د وسپنې کمبود دی چې دا په عام شکل باندې دوا غټي کورنۍ دي. دریم کله کله په دې کې د مرزي حالتونه دي چې زه د وخت کمبود د کبله هغه باندې کوم امداد دغه دوه ټکو ته کده دی دوه ټکو مخنیوي وشي او ډاکټر تشخیص کوي او مریض ته مشوره ورکړي دا غټ کومک دی.
نه تشکر. خب شنونده ها میتونن که برای ما زنگ بزنن و امروز همراه با دکتر همایون همت که از جرمنی از طریق تلفن مهمان برنامه هست در مورد اقامت و در مورد نازایی صحبت میکنیم، یعنی در مورد از اینکه چرا یک زن و شوهر جوان صاحب اولاد نمیتونن شوند. به هر حال پیشتر شما دکتر صاحب دو اصطلاح طبی را به کار بردین که اولیگوسپرمیا و ازوسپرمیا. تبدیلمی را به زبان ساده توضیح بتین که شنونده ها بیشتر بفهمند.
خانه تبدیلمی تشخیص است که اونجا میشه در افغان در پاکستان از مریض پیسه میگیره و برش میگه اولیگوس بدیم و دوست بدیم میره. هر وقتی خوین دورون و هر کله چی د نارینه سپرم هغه واړه کی جوړښتونه دي د هغه مادی نه چې نارینه کله خپل خزه سره کورواله کی یو د کورواله کی هغه مایه راوزی په هغه مایه کی او تیر ژوند دي جوړښتونه چې هغه تسپان وای. خواهران و برادران گرامی وقتی که مردها همراهی خانم های خود قرابت جنسی میکنه د او یک مایع از آلی تسکیر زو میبره اون را به نام د اونجا هم مواد ساختمان های زنده حیاتی است که اون را به نام اسپرم یاد میکنه. این اسپرم ساختمان خاصی آناتومیک داره، یک سر داره، یک تنه داره و یک گردن داره و یک دم داره. سرش یک هورمون، یک انزایم خاص است که او وظیفیش است که خود به تخمه میرسانه، تخمه را مثل برمه سوراخ میکنه د اونجا میدره. گردنش را یک پل است و تنه یا بادیش که است یا عضو بالا قسمت بالایش او به اصطلاح مرکز انرژی است و دوم وظیفه حرکت دار. ما از وقت نظر به کمبوت وقت تیر میشم به اولیگوسفرمی وقتی که تبابت کلمه استعمال میشه.
خب
وقتی که اسپرم از حالت نرمال کم میباشه کلمه اولیگوسفرمی استعمال میشه و وقتی که قطعا اسپرم در این مایه که از علیه تسکیری مرد خارج میشه هیچ وجود نداشته باشه بند کلمه ازوسپرمی. بعد اگه وقت بود ما این از نقطه نظر تقسیمات WHO بعد یک دفعه تشریح میکنم که چی وقت کدام خصوصیات اسپرم می داشته باشه که تو او مرضی است و چی وقت خصوصیاتی می داشته باشه که او مرضی نیست و نیمه مرضی کدام است.
تشکر. بهرام‌الدین عادل از پکینگ چین بر ما زنگ زده، بشنویم که چی میپرسن. سلام بهرام‌الدین جان.
بله سلام علیکم بهرام‌الدین، ادرس ما شهر پکینگ. نخست حضور شما دکتر محترم و شنونده ها سلام و عرض ادب دارم.
زنده و سلامت باشی بهرام‌الدین جان، لطفاً سوال بکو.
بله میخواستم که یک سوال بپرسم از دکتر محترم. اول این که آیا استعمال دواهایی که جلوگیری از حمل میکند میتواند که در نازایی زنان نقش داشته باشد یا خیر؟ دوم این که علت اقامت در مردها چه میباشد؟ جوانان باید چه چیزها را مراد کند که تا به این مشکل دچار نشود؟ و یک سوال اخیر این که میخواستم بپرسم، چون که بسیار نوجوانان در این مرض مبتلا هم هستند، آیا خودرضایی چه مشکلات را برای چه مرد باشه یا چه زن خلق میکند؟ آیا در اقامت یا نازایی مرد زن رول دارد یا خیر؟
تشکر از خودت بهرام‌الدین جان، زنده و سلامت باشی. بشنو از طریق رادیو و یا از طریق حتما اینترنت خودت مشنوی دکتر صاحب، حتما به سوالای خودت جواب میده. و شما میتونین که از طریق اینترنت برنامه های ما را به طور زنده و مستقیم بشنوین. آدرس های اینترنتی ما را لطفا یادداشت بکنین: azadiradio.com و azadiradio.org. دکتر همت،
بسیار تشکر جناب بهرام صاحب. ما برای شما و خواهرا و برادران گرامی خود در چین و پکینگ سلام و احترام تقدیم میکنم و خوش هستم که مثل شما و یک شنونده یا سفیری پروگرام روغتیا و سلامتی از مردم افغانستان داریم. اول سوال شما بسیار یک سوال معقول است و بجای است و حقیقتا و امی عملم شده میتونه جلوگیری که وقتی که خانوما دوا میگیره یا گولیای میگیره یا پیشکاری میکنه یا پلستر دست یا قسمت وجود خود مندازه، ای چی است؟ یا خودش یک دو نوع هورمون است که یا به شکل انفرادی یا به شکل ترکیبی این هورمون اونجا میره و یک دوره تسلسلی عادت محور خانم به شکل کاذب به میان میره. گستاگن و استروگن این دو هورمون سو که ایده از کجا میشه؟ ای در ما صادق به صحبت های خود گفته بودیم که در مغز یک نقطه است که او را به نقطه ما به نام قوای مرکز و نقطه دو میشه به نام قولی اردو یاد کرده بودیم که هایپوتالاموس و پیتوتری گلند. از اونجا کمانده داده میشه هم به مرد و هم به زن و که او هورمون است. او این هورمونی که یا به حیث جلوگیری میگیره یا میره به شکلی از اشکال تخمه و تولید تخمه و تخم دانه، یعنی سی نقطه را به شکلی از اشکال ماده قوسین گم زخمی میسازه که حقیقتا 20-30% بعضی محققین از 15-40% نوشته میکنه ای عامل شده میتونه. باید احتیاط شو، بالخصوص وقتی که خانم مثل که آقای دکتر صدیقی در شروع صحبت گفت وقتی که خانم ها عمرش هم از 30 بلندتر شده میره آسیب پذیری هم دوچند شده میره. سوال دوم شما چی بود؟ خود رضایی
خودرضایی، تمامی خودرضایی که در خانم ها و در مردا به شکل نرمال، من نرمالت یا تعریف میکنم، نرمال اصلا در طب اعداد قطعی وجود نداره. نرمال هم اعداد تعبیر میکنم به شکل یک مرتبه در وقت بلوغیت، من فکر میکنم از 14 سالگی تا 25 سالگی وقتی یک مرتبه یا دو مرتبه عظیمی ده هفته، این کدام ضرر خاصی نداره الا مگر به مردم هایی که هم اگه خانم باشن زن ویگیتیتیو نرموز سیستم یا سیستم خودکار آفاتی که در اونجا وجود داشته باشه، یا به شکلی عضویش و یا به شکلی روحیش، او آفات میتونه که ایره ای انسانه را آسیب پذیرتر بسازه. نقطه سومه که شما گفتین جوانا و عامل ازی، عامل ازی خوب بسیار زیاده، ما صرف به شکل نقطوی ازی خاطر که مردم هم بفهمه و دکتر صاحب هم بفهمه و سوال شما هم حل شما، ما صرف به شکل عموم بر ازی صرف اشاره میتونم. ساختمان های اناتومیک در مرده یا در جوانا چی عاملی میتونه؟ ما عروسی کردیم 25 سال دارم جور تک رستم، لیکن خانم هم 2 سال هم رای خانم خود استراحت کردیم و اولاد نمیشه، چی عاملی دار؟ ساختمان های اناتومیک، ما صرف نامشن ببینیم که وقت کم است. اول تستیس یا خوشیه این ساختمانش جور است و رابطه هایش جور است و دبالای ازی خوشیه های جانبی که است که به نام اپیدیدیو میاد میشه و در اونجا سپرم جور میشه و به این انتقال میشه، نلی که از اونجا میاد و در پیش روی پروستات آیا اونال هم کار میکنه و پروستات و نلی دیگه یا جور است یا نیست. آیا نر یا مرد حاضر است که امو پنج مرحلی تمایل جنسی رو وقتی که با امرای خانم یک جای میشه، پنج مرحلی که قضیب در مرحلی آخر به اصطلاح اضافه از 400 میلی لیتر فشار در اونجا در خون زیاد میشه و یا شخی قضیب به اون مرحله رسیده نرسیده، یعنی نامردی قضیب در من در انسان وجود داره یا نداره، هورمون هاست، جنیتیک است، دوا هاست و چاپیریال یا محیط است. ما برای شما اگه وقت بود راجع به محیط صحبتی دارم و راجع به عوامل ازیم صحبتی دارم، نمیخوایم انالی که امی صحبت منتون شد.
بله. احمد از کابل بر ما زنگ زده، بین بشنویم که چی میپرسن. سلام احمد جان، خوش آمدید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم دست کریم، سلامون اونه که لو رمی کن.
مهربانی بکنی پشت نه بکنی لطفا.
پشتنم داره بودن که من تخمینم پینزه کاله چیه که وادم نسره ده مطمان ملرم دنا پشتنه داره دید دیر ورغلی ما خیلی درچان ما دیگه جواب را کسی که مشکل نیست از داره طرف نیست مشکل نلره نپوی که مزیدی که تو مشکل در پشن در صبح در سرم بباره که پشنه که خطا سرم تر کمی اندازه پوری چیز و ماشین که دیست امکار که
یک لحظه احمد جان تماس خط نکو که میشه دکتر از خودت سوال داشته باشه. دکتر احمد
بسیار تشکر، سوالش گرفتم.
خب سوال دیگه ندارین شما دیگه؟
نه احمد جان ورو ډیر مننه ستاسو سوال نه، تا دو سوال وکړو پر دې سوال نه دی وکړو. یو دی ویل چې ډاکټران دا ته وای چې ته هم تا کی هم څنشته او زګی کی مېرمن کی هم څنشته او تاسو کی شته، ما خپل خبرو کې ویل چې 30% عامل نارینه دي 30% ښځه ده، شل متباقي می بیا په دوو برخو تقسیم کو چې 30% په تاسو ولو کوم نشه مال له 100% باندې دنیا کې لوک څوک په عواملونه پیږي، بهغه ته کو وخت نشته کو وخت دې په پغه د جنټیکی او چاپیریال باندې ساته په پغه باندې بحث کوم. بل سوال تا دا وکړي د سپرم، تاسو ویل چې سپرم څه رقم سپرم هغه جوړښت دی، په کته کو سپینځه کتابونه غټ معتبر کتابونه د دنیا وګوري، نو پینځو کتابونو کې یو مؤلف لیکلی دی چې 1 ملي لیتر باید حتما وي، بل لیکلی دی 2 ملي لیتر. اما زه ساته د دبليو ټو دې خاطر چې خبرې زمونږ په نورم باندې راشي او با مسولیت شي، ته دا ټکی ځان سره واخل. اما دا حتمی نه زه بیا تم چې په تابعات کې قطعي اعداد نشته. WHO چې ستاسو د غسپرم چې الټ د اولاد لپاره ضروري دی باید اقل 2 ملي لیتر وي. دا WHO چې هغه د دې پی ایچ یو خاص صفات دی دوی چې هغه الټ د تیزابو د القلی ته
یعنی اقل 2 ملي لیتر باید وي. تعداد اسپرم شما لطفا بگوین که مثلا
اقل 2 ملي لیتر کې د باید 6 میلیون اسپرم موجود وي او په مجموع کې اقل باید 30 ملي لیتر وي او اقل 50% متحرک وی او اقلا د مورفولوژي عددو د جوړښت د نقطه نظر نه هم باید 50% متحرک او سالمه باډي ولري او بالاخره هر یو سپرم د سپرم اقلا د 50% زیات هغه اول ټکی چې د انزایم کلمه چې د سپرم په سر کې ده هغه به حتمی سوال ده چې هغه هم باید موجود وي. دغه 50% ټکی دي. زه دا ته بل مهم ټکی یم کله تاسو خبرې دي شته یو ډاکټران معاینات سي امکان لري تاسو په غلط وخت کې کورواله کوي ګوره کورواله حاملګي څنګه منسره جي کورواله تاسو ته په غلط وخت کوي چې ستاسو مثال تاسو کوشش وکړئ چې ته باید درجه حرارت ترمامتر درجه حرارت واخله ستاسو میرمن چې کله کورواله خلاصيږي د میاشتنی عادت خلاصيږي دا غلطه ته شروع کړه تقریبا اتمه د هغې نه وروسته اتمه نهمه لسمه ورځ کې د دې وجود ته به ګوره سهار غرمه بیګا د دې وجود کې ناڅاپه د 2.5 و 2.6 و 2.8 درجو ته به جګیږي دا هغه وخت دی چې هلته د تخمدان نه تخمي حرکت کړی او په اصطلاح دغه سپرم چې ستا وردي دغه وخت ناست دی دغه څلور ورځې چې دي دا حیاتي ورځې دي ټول هغه کوروالی چې د دې څلور ورځو نه مخې ته او د دې څلور ورځو نه اخر ته کېږي اضافه د 90% 90% پورې هلته قطن حامل صورت نه نیسي بیا یې مې درته تکرارم هغلته په منځ څلور ورځو کې کله چې د دې د حرارت درجه اوچته شوله ته ګورې هر ټول هفته کې نیسي او لیکوي په کاغذ کې اما ناڅاپه دا جګېږي 2.3 ترسیږي دغه چې جګه شوله دغلته تخمه هلته ناسته ده تخمه په ګډا باندې ده په رحم کې ناسته ده او حرکت تیم کړی د تخمدان خوی ته رارسېدلې ده دغلته باید په دغه وخت کې ته هم باید تا باید اقلا درې ورځې څلور ورځې کوروالی نه یې کړي چې ستا سالم او قوي ځای په ځای سپرم هلته لاړ شي چې هغوی دواړه سره یوځای شي ما خو پخوا په خبرې کړل چې دا سپرم ته څونه مسافه ده او هغې ته څونه مسافه ده ما وویل چې سپرم چې حرکت کوي لکه د ځمکې نه چې اسمان ته سړی سپوږمۍ ته سړی خېږي دغه سپرم ته د لاره دومره اوږده ده هغه به هم په دوه ورځو کې تایکي او تخمه هم په تلیر ساعتو کې تایکي
نه تشکر دکتر همایون همت زنده و سلامت باشین بحث خود حتما ادامه میتیم و یک یادآوری میکنم که امروز در مورد اقامت و نازایی صحبت میکنیم و در مورد عللها و درمانش هم بحث میکنیم در نیمه دوم این ساعت اما حالا ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل است و وقت خبرها رسید